السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو په دې غلې کې از بنو شاسته کوربایم د 15 نه تر شپږو بجو دا د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری خبري غړې ده چې په کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې فرخ
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټی کې پاکستانی چارواکي وایي د سختۍ زړلې تحریک لبیک مشر یې نیولې او د دغه تنظیم خلاف عملیات لا هم روان دي. د اورګزو په کرایا کې په پرونی بمی ابرید کې د وژل شوو شمیر درې زیاتره رسیدلې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه تور رد کړ چې ګینه ایران د کیمیاوي وسلو یو پټ پروګرام لري. د خبرونو تفصیل. د پنجاب صوبې د اطلاعات او وزیر فیاض الحسن چوهان نن مشال ریډیو ته وویل چې په لاهور کې د مذهبي سختریزه ډلې تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د تنظیم ځینو نور مشران نیولې دي او دغه ډلې د ځینو نورو کسانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده. چوهان وویل دغه ډلې د اتوار په ورځ یو ځل بیا د مظاهرو اعلان کړی و چې پکې د تاوتریخوالي او تشدد ویره وه، نو ځکه یې خادم رضوی په خپل حفاظتي تحویل کې اخیستی او زیاتوي.
یہ تو حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، حکومت جب تک بھی اس کو جناب رکھنا چاہے
دا د حکومت خوخه ده چې تر څومره مودی پورې هغه خپل ځان سره ساتل غواړي. په بنیادی توګه دا د دوی ګوند خلاف کریک ډاون دی چې سبا یې احتجاج اعلان کړی وو. دوی بیا کوشش کوي چې هغه زړی تاریخ خپل کړي. مونږ بیګا د شپې د دوی پر ضد کاروای شروع کړی ده او نن به هم جاری وي.
په کراچۍ کې هم د دې ډلې ځینې غړي نیول شوې دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري نن پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې امنیتي ځواکونو خادم حسین په حفاظتي تحویل کې تر اخیستو وروسته مېلمستون ته لیږلې دي. تحریک لبیک له هغې وروسته په اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې درې ورځې مظاهرې وکړې چې کله د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر پر 1 د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ له سزا نه د آسیا بیبي د خوشي کېدو فیصله واوروله. د تحریک لبیک په دغو مظاهرو کې سرکاري او شخصي املاک ته هم قانونه شوي وو. دغه ډله وایي سبا به په راولپنډۍ کې خپل احتجاج بیا پیلوي. د کوزي اورګزی په کلایا کې د تیر ورځې د بمی چاودنې د وژنو شمیر 3 ته رسیدلی. په دغه پیښه کې شاوخوا 55 کسان ژوبل شوي هم دي. دا چاودنه تیره ورځ د کلایي په سیمه کې د جمعه بازار پر مهال شوې چې پکې د دریو وژل شوو هندوانو مړي اټک ته رسول شوي دي. د پیښې په اړه چارواکي وایي د لومړنیو پلټنو نه څرګندېږي چې بارودي مواد په دغه ځای کې ایښودل شوي وو. د راپورونو له مخې په پیښه کې د ځینو وژل شوو کسانو جنازې هم شوي او یو شمېر ژوبل کسان د پېښور او کوهاټ روغتونونو ته وړل شوي دي. تر اوسه د پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې تیره ورځ په کراچۍ او د اورګزو په کلایا کې ترهګریزې پېښې د هیواد د دښمنانو کار دی. هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په خپور شوي پیغام کې د دې پېښو غندنه کړې او زیاته کړې ده چې دا پېښې د هیواد د کمزوري کولو په مقصد شوي دي. عمران خان ویل د چینایي کونسلګرۍ برید د سوداګرۍ په اړه د هغه معاهدې په غبرګون کې شوی چې په دې وروستیو کې پرې چین او پاکستان راضي شوي وو، خو زیاته کړه که هر سوي ترهګرو ته به ماتې ورکوي. د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال او امریکا هم د دې بریدونو په کلکو ټکو غندنه کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام ویاند مشال ریډیو ته ویلي چې په پېښور کې د پولیو اهلکارانو لخوا په سمه توګه ډیوټي نه کولو له وجې د نومبر میاشتې په کمپین کې 1500 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي نه دي ورکړل شوي. بابر بن اتانن مشال ریډیو ته ویلي چې په پېښور کې د پولیو مهم 14 کارکوونکي هم د خپلو دندو لرې کړي دي او زیاتوي
د افسرانو چې دینو دي کوم انکاري والدینو دغه نمونه به نه لیکل. خو هغه چې بیا موږ تحقیقات وکړو کې پته ولګېږي چې جعلي ډیټا ده ټوله، نو هغه نه څوار له افسران چې دینو هغه د نوکرونو په اساس کې شو او اوس تاسو کتلی شئ چې یو غټ نمبر مخامخ راغلی دی، لکه 6000 په دې کې اضافه شوې ده. د 1900 نه د 23000 ته رسیدلی دی.
د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي اداره وایي دوی به د پېښور په یو شمېر سیمو کې په دې اړه اوس د پوهاوي کمپین هم پیلوي چې باید خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ضروري ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیرې په اړه بیلابیل راپورونه خپرېږي. دغه چاودنه چې د جمعې د مونځ پر وخت شوې په اړه یې د خوست والی حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنه کې چې د هغه په خبره یو ځانمرګ برید و، لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. خو بلخوا غربي رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دي یاد شوي ویلي د خوست په پرونی برید کې 8 کسان وژل شوي او د 500 نور ټپیان دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست پرونی برید په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. تر دې دمه کومې ډلې د خوست پرونی حملې ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پای د 500 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان شي. دغه کمیشن وایي د 500 نورو ولایتونو کارونه پای ته رسیدلي دي او د کمیشن تر فیصلې وروسته ممکن د نن ورځې تر پای اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مرستیال ویان زبی سادات نن مشال رادیو ته وویل چې هڅه کوي د پاتې ولایتونو نتایج هم د دې اونۍ په اوږدو کې اعلان کړي او څومره چې زر کیږي دغه بهیر پای ته ورسوي. له دې وړاندې د فراه، دایکنډي، ارزګان، جوزجان او بامیانو د انتخاباتو نتیجې اعلان شوي دي. د امریکا پوځ ویلي د دوی یو غړی په افغانستان کې د خپل کار پر وخت وژل شوی. امریکایي پوځ نن په خپل یو بیان کې د دغه تن په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی چې هغه په افغانستان کې په کومه برخه کې کار کوو او یا په کوم ځای کې وژل شوی دی. له دې سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر نهو ته رسیدلی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیایي وسلو پروګرام لري. جواد ظریف پرون په خپل ټویټر پاڼه وویل د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیایي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې له دې ادعا سره په عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیایي وسلو پاک کړي. دغسې یوه ادعا نامناسبه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې خبرې یو ورځ مخکې د کیمیایي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینت وارد ویل امریکان اندېښنه لري چې ایران له دغه سازمانه د اټومي وسلو پټ پروګرام ساتلې دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی بای او موسم حالو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 115 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 101 روپۍ 13 پیسې او 102 روپۍ، یو ایرو 225 روپۍ 40 پیسې او 225 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 15 روپۍ 15 پیسې او 15 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 15 روپۍ 90 پیسې او 15 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 330 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 21 او زیات نه زیات 30، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورئ. حکومت د ممکنه مظاهرو د مخنیوي لپاره د تحریک لبیک مشر خادم رضوی په حفاظتي تحویل کې اخیستی. څېړونکي وایي
او چې کله پورې او کومه پورې د آسیا بیبي خبره ده، نو په دې کې کوڅوک احتجاج کوي نو دا به د سپریم کورټ کانټمپټ وي او دغه وجه ده چې حکومت هم پکرې ډاون کوي.
په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ پرونی برید د سی پی ایف منصوبې د امنیت په اړه پوښتنه راپورته کړي. خو د واکمن تحریک انصاف پارلماني غړی په دې حق څه وایي؟
حفاظت کرو منگا ډیر مضبوط دا خوی کتو پا واقعیت بکیشی خو انشاءاللہ تعالی دا سی پیک یا دا چینیز نور وارکران یا کم کارکنان کم خلق چی راغلی دی اگو تا با انشاءاللہ اس قسم نقصان نرسی.
په پیښور کې د پولیس اهلکارانو لخوا په سماتوګه د ډیوټۍ نک ولو لوجه زرګونو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي ساسکي نه دی ورکړل شوی. د صحت یو کارکونکي د پولیو نه د انکاري مور پلار پاړوای ملګرو ملتونو ویلي د تشدد د پیښو باوجود په افغانستان کې د سولې لپاره مواقع تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غړی او ری د خبرونه هر ورځ د سهار په نه بجو د سلام پښتونخوا په غک پیلېږي. رازو د دې غړی هړومبي ریپورت د پنجاب صوبې د اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوهان وای د تحریک لبیک مشر مولانا خادم رضوی په حفاظتي تحویل کې اخیسته او د یاد ګوند لسګونه کارکونکو یې نیولې دي. د ویل دا د حکومت خوخه ده چې څومره مودې پورې خادم رضوی په تحویل کې ساتي. دا گرفتاری هغه وروسته شوې چې تحریک لبیک د نومبر په 25مه یعنی سبا په ټول ملک د احتجاج اعلان کړی و. د پنجاب صوبې حکومت وایي د احتجاج او خلکو ته مالی تاوانونو وختو مخنیوي لپاره یې کاروایی کړې ده. په دې حق له تفصیل د ګلې ازناورو.
د پاکستان پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوهان د نومبر په 23مه مشال ورته ویل چې تحریک لبیک پاکستان د اتوار په ورځ په ټول هیواد کې احتجاج اعلان کړی وو او یو وار بیا یې د تاوتریخوالي ماحول جوړولو نو د دې مخنیوي لپاره یې کریک ډاون شروع کړی دی. نوموړي ویل چې د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی په حفاظتي تحویل کې دی.
دا د حکومت خوخه ده چې تر څومره مودې پورې هغه خپل ځان سره ساتل غواړي. په بنیادي توګه دا د دوی د ګوند خلاف کریک ډاون دی چې سبا یې د احتجاج کولو اعلان کړی و. دوی بیا کوشش کاوه چې هغه زړې طریقې اختیار کړي. موږ بیګا د شپې د دوی خلاف کاروایی شروع کړې ده او نن به هم جاری وي.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر فیاض چوهان زیاته کړه چې د هغه کسانو نیول لپاره یې هم کاروایی پیل کړي چې د سپریم کورټ لخوا د ایسوي خزي آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد یې له تشدد ډکې احتجاجي مظاهرې کړي وي. د پنجاب د داخله چارو وزارت په ټولو صوبه کې سیکشن 144 خوم نافذ کړی ده او په جلسو یې بندیز لګولی دی. بلخوا د خادم حسین رضوی زوی حافظ سعید په فیسبوک پاڼه خپرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې دوی به د نومبر په 25مه د راولپنډي په لیاقت باغ کې ټاکل شوې جلسه په هر حال کې کوي. په اسلام آباد کې خبریال انعام خټک وایي چې د حکومت لوری دا موقتی گام نه دی.
دا دا حکومت یو سټریټیجیک موو ته چې چونکه د سپریم کورټ یو فیصله ده دا صرف ٹی ایل پی خبره نه ده چې څوک هم داسې قسمه سپریم کورټ فیصله احتجاج کوي نو د دې اس قسمه ته توک نه جوړیږي ځکه چې یو اپیکس کورټ ته هغه چې کومه فیصله وکړه هغه په حکومت باندې هم پرز ده چې هغه ومني او دغه شان په نورو جمعتونو باندې هم چې کومه ده دا ضروری ده چې هغه یې ومني. نو دا پرمننت موږ ورته کریک ډاون دا نه شو ویلي خو چې کله پورې او کومه پورې د آسیا بیبي خبره ده نو په دې کې که څوک احتجاج کوي نو دا به د سپریم کورټ کانټمپټ وي او دغه وجه
بلخوا. په اسلام آباد کې خبریال او سیاسي چارو پوه حسن خان وای چې په موجوده وخت کې حکومت او فوج په یو دریز دي نو ځکه یې دا ګام پورته کړی دی.
د پاکستان د فوج د سرلخکر بیان به اورېدلی چېرې د مذهب په نوم باندې به مونږ هېچا تم دا موقعه نه ورکړو چېرې هغه په ملک کې اړې ګړې یا سروانی وکړي. نو دې ځل دا ده چې زما خیال دا دی چې ټي ایل پي خلک چې کوم رقم دی نو هغوی له دا انډر استیمیټ کول نه دي پکار ځکه چې دې وخت کې د حکومت سره میډیا هم په دې خبره کې ده ځکه چې د دې خلکو د لاسه خو لکه داسې ښکاري ګڼي چې دا ټوله پاکستانی سوسایټي او دوی یرغمل کړم ده. نو د پرونه داسې تقریبا 200 پورې کسان د دوی نیولې دي خو تاسو ګوره میډیا ولا بالکل کوریج نه ورکي. زه دا ګڼم چېرې دا خو یو سوسایټي اټ لارج کوم دی سپورټ کوي او ما په خیال حکومت ښکاري تر دې ادارو
د اکتوبر په 11مه چې کله د پاکستان سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په تور نیول شوې ښځه آسیا بیبي بېګناه وګرځوله او د هغې د خوشي کولو امر یې ورکړو نو د خادم حسین رضوی پلویانو د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې تر درې ورځو پورې له تشدد ډکه مظاهرې او احتجاجي ناستې وکړې. خو بیا د حکومت او تحریک لبیک پاکستان ترمنځ یوه لوزنامه وشوه چې پکې د آسیا بیبي فیصلې ته د بیا کتنې د هغې نوم د اگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو او تحریک لبیک د نیول شوو کسانو د خوشي کولو نکات باندې سلا شوي ول. له حکومت سره تر لوزنامی روسو تحریک لبیک پاکستان احتجاج ختم کړ. د حکومت او یادی ډلې ترمنځ پر شوې دغه لوزنامی په پاکستان کې اپوزیشن غړو او د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا هم نیوکه شوې وي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده ورزو د دې غړي بل ریپورت ته د کوزي اورګزو په کلای هډکوارټر کې په پرونی بمی 14 نه کې د وجل شو کسانو شمیر 300 تر رسیدلې او 500 زیات پکې جوړل دي. د مړو کسانو جنازي شوي دي. په وجل شو کې درې هندوان هم شامل دي. پرون تر 14 وروسته ځای خلکو احتجاج کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې دوی ته د تحفظ ورکړي. د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې حق ته تفصیل د ممتاز بنگش رپورٹ کې اورو.
د ضلع اورغزی ایجنسی سرجن ډاکټر نواب علی ویل چې د کوزه اورغزو کلیا هډکوارټر سیمه کې د 14 پترس کې درې دیش کسان مړه او شپږ 500 زخمیان شوي دي. دا زخمیان د خیبر پښتونخوا بیلابیل هسپتالونو ته لیږل شوي دي.
تقریبا
56 زخمی کسان شهیدان شوي او شاوخوا شپږ 500 کسان جوړل شوي. په دې کې دیرش کسان کوهاټ او پېښور هسپتالونو ته وړل شوي او د شپږویشو جوبلو کسانو علاج په دې هسپتال کې ترسره شو چې پکې د دریو علاج اوس هم روان دی او پاتې نور کورونو ته لېږدول شوي.
د ځایی وګړو تر مخه په 14 کې وژل شوي کسان خاورو ته سپرل شوي. ولې د هندو مذهب سره تعلق لرونکي درې مړي اټک ته رسول شوي چې هلته به د دوی اخیری رسومات ترسره کیږي. دا کوهاټ ډیویژنل هډکوارټر هسپتال ایم ایس ډاکټر فاروق شاه تر مخه ذکر شوی هسپتال ته یو کم ډیر زخمیان او یو مړی راوستل شو چې درې زخمیان ترې نه پیښور ته ولېږل شو.
دې وخت کې چې موږ 29 انجرډ راغلي دي هغه کې موږ یو ډیډ ریسیو کړی دی او درې چې دي موږ ایل آر ایچ ته ریفر کړی دي هغه کې چې د مسل چیسټ ټراما او واسکولر انجری وه او نور چې کم دي هغه فلحال سټیبل دي.
د 14 یو زخمی شهباز علي چې د کوهاټ په ډیویژنل هډکوارټر هسپتال کې داخل دی د 14 حال صدارنګ بیانوي.
مو غاځې لوړو د تیلو والا پرنوس تیلا غستو غاځې موټر سایکل راغ تور نکابي و بس غارو غات و درې د بس بیا د مکاو شو بس بیا نیو کوی شو هیڅ هم بیا لا کارډ واده.
یو بل زخمی وای چې د خپل دکان مخې ته ولاړو چې 14 وشو بیا د دې وروسته د خپل حاله نه دی خبر شوی.
او مونږ د بازار ورځ د جمعې ورځ دی کنه خرش ویار زین خل رسی وتا او بس دې ټیم کې غټه د مکاو شو تبعی یو کده خال کوی تبعی یو ک
یاد دی وی چې لا تر اوسه حکومت له خوا د 14 نویت نه دی خدل شوی او نه چا د دې 14 ذمہواری په خپل سر اخیستې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
هلته په کراچۍ کې 13 ورځ د چین په سفارتخانه چې برید شوی وو په هغه کې دوه پولیسواله وژل شوي وو، درې بریدګر وژل شوي وو او دوه عام کسان وژل شوي چې پلار او زوی وو. د هغوی د دغې عامو کسانو مړي نن په کوټه کې خاورو ته وسپارل شو. په جنازه کې ګڼ شمېر خلکو برخه اخیستې وه چې پکې د سیاسي ګوندونو کارکوونکي او مشران هم شامل وو. په دې هکله نور تفصیل له کوټې په دې رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر سفارتخانه باندې د برید په نتیجه کې یو پلار او زوی هم وژل شوي وو. د وژل شوي اجنیز محمد او د هغه مشر زوی ظاهر شاه د کوټې د پښتون آباد اوسېدونکي وو او د ویزې لپاره 13 ورځ د چین سفارتخانه ته ورغلي وو. د دوی مړي نن و خاورو ته وسپارل شول. په جنازه کې په سلګونو کسانو ګډون درلودي. په دې اړه نور حال د اجنیز محمد ورور حبیب الرحمان صداسې راته بیان کړی.
فرنٹ لپاره پرون دا واقعیا سوي و سار تقریبا 9 بجه نه نیمه بجه موږ ته چې اطلاع رااله موږ په حال وکي تقریبا 10:30 بجه موږ یو رشتہ دار ورلی هسپتال کې دواړه شهیدان پراته. نو د سار صدر مختن در 12 بجو پوری تقریبا د زموږ شهیدان ل ته پراته و. د دې پوسټ مارټم هم کړی و. بیا ډیډ باډیانی پلاس نور کولې نه د سند ګورنمنت خو موږ ته امبولانس پلا وسوي دي نو موږ سره هیڅ هلپ چا کړی دي او نه دلته اوس بلوچستان حکومت موږ سره هیڅ هلپ کړی دي نه دروسه چا رابطه کړی ده. لحاظ در دې اندازې په زموږ نږدې متعلقه تانی لره بتنه ده کړی دروسه نو موږ د ګورنمنت سره درخواست کوو چې زموږ سره انصاف وسی او زموږ د واقع تحقیق وسی. زموږ سره ډیر ظلم شوی دی.
پر دې مهال د اجنیز محمد خپلوانو ګله وکړه چې د سند حکومت د دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې او نه هم د مړو د راوړلو لپاره و دوی ته امبولانس ورکړې دي. په دې ترڅ کې به غوښ شو د اجنیز محمد و یو قریب عبدالبصیر ته
دغه کوم واقع چې پېښ شوی ده په دې کې چې خپلوان راغلي دي ټول دغه یو مطالبه ده. بیسیتي پښتانه کوم په دغه علاقه کې مري د امریکا او د چینا کوم پراکسی وار شروع دی یا د فوج او د بلوچستان د ازادي کم جګ شروع دی موږ ولې پښتانه پدې کې هر وخت قرباني کیږو دنیا وال څوک ساس زموږ هم خوري یا موږ پښتنو لکه د سوچ راځي چې موږ صرف اتفاق سوچ کو دغه موږ موږ د کم پورته کو زما فقط دغه یو سوال دی د ټولو پښتنو سره د ټولو دنیا وال
د خپلوان د پیښې د پلټنې او د جنز محمد د ماشومان سره د مرستې غوښتنه کړې ده جنز محمد کپڑے تجار او د 25 کلو راهیسې د چین سره تجارت کاوي د اجنیاز محمد دریال خوان او ولونی پاته سوی دی او دغه ډول دغه د زویر زهر شاه دوه ماشومان او یو میرمن پاته سوی ده په دې اړه می د حکومت بلوچستان د ویان زور بلیدی سره د تماس نیول څو ځله هڅه وکړه خو بریالی نسوم
د پاکستان حکومت وای په کراچۍ کې د چین په کونسلګری برید ناکام کړل شوی دی د دغه برید زمواري د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه هغه بلوچ بیلتون پالی وسلواري ډلې منلې کوم چې د چین له کاشغاره د بلوچستان تر گوادره د اقتصادي راهداري مخالفت کوي اوس پښتنه دا ده چې دغه راهداري د خوندیتوب په اړه تر کومه حده پاکستان او چین ډاډمن دي زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع ریپورت برابر کړی
د چین د بهرنیو چارو وزارت په کراچۍ کې پر خپل کونسلګری تر برید وروسته وویل پاکستان ته خواست کوي چې هلته د کارکونکو چینی وګړو او ادارو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي د یاد وزارت ویان په بیجینګ کې خبری غونډې ته وویل د کونسلګری ټول کارکونکي خوندي دي او دوی د داسې تشدد په کلکه غندنه کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم نه یوازې برید وغاندی بلکې دا یې هم وویل چې په برید کوونکو کې یو ځانمرګي برید کړی دی دا د بلوچ وسلوالو لخوا د چین پر کونسلګری لومړی برید دی خو تر دې وړاندې پر چینی وګړو او له اقتصادي راهداري سره تړلو هدفونو بریدونه کړي دي د بلوچو پر وسلوال جنگ او تاریخ نظر لرونکي محمد علي تالپور څخه مې پوښتنه وکړه چې تر دې برید وروسته د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت ته څنګه ګوري محمد علي تالپور وویل لکه څنګه چې پاکستانیو چارواکو په بلوچستان کې د یادې پروژې امنیت ټینګ کړی دی همداسې بلوچ وسلوالو په دې وروستیو کې خپله تګلاره بدله کړې ده
دا ځل دا یو نوې خبره ده چې هغوی راغلي هم له دې ارادې سره وو چې بیرته به نه ځي په بلوڅو کې داسې روایت پخوا نه و چې ځانمرګي بریدونه دي وشي دا برید خو ښکاره ځانمرګي وو خو یوه خبره دا ده چې د ریاست لخوا د تشدد کچه زیاته شي نو بیا به خلک څه کوي
د پاکستان حکومت بلوچ بیلتون پالی د بلوچ کام استازی نه بلکې ترهګری ډلې بولي او له نورو هیوادونو په مرسته ترلاسه کولو یې تورنوي د واکمن تحریک انصاف ګوند د کامی اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای داسې عناصر د پاکستان د پرمختګ مخه نسی نیولای د ویل د پاکستان پوز د دې صلاحیت لري او په هر صورت به د په وینا د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت باوري کوي
په دې کې ډېر مختلف قوتونه شامل دي ډېر مختلف ملکونه پکې انوالو دي او هغه یو ملک زړه څه نشاندهي نشم کولای او حفاظت لرو موږ ډېر مضبوط تا زمون پاک فوج دی ګیا ده خو خاص پاک فوج د دې حفاظت سیمه غسه د سیپک د خوې کډ کو واقعیت پکې کی خو ان شاء الله تعالی د سیپک یا د چاینیز نور ورکران یا کم کارکونان کم خلک چې راغلي دي هغه ته به ان شاء الله هیڅ قسم نقصان نه راځي
بلوچ وسلوالو تر دې وړاندې د 2013 کال د اگست پر 11مه په چاغي سیمه کې پر یو بس 14 کړي وو په کوم کې چې لږ تر لږه درې چینی انجنیران هم ټپي شوی وو
د بوریوال کاکر رپورت مو اورید بلې خواته ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي په جنوبي وزیرستان کې د حقانی ډلې په دفتر او بیا دغه ډلې د وسلوال لخوا دا منل چې هم دغه د دوی دفتر وو په اصل کې هغه شخونه یقیني کوي چې پاکستان کې د وسلوالو پټنځایو نشته اوس پاکستان ته پکار ده چې په دې اړه صفه او کره معلومات وړاندې کړي د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په یوې ادارې کې لیکلي چې د راپورونو له مخه په جنوبي وزیرستان کې چې د حقانی وسلوالي ډلې په سیمه ییز دفتر کوم برید شوی او پکې درې کسان وژل شوي دغه پیښې سختې اندېښنې رامنځته کړې دي چې پکې تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې د یاد ډلې سره تړاو لرونکي یو وسلوال رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې همدا زموږ دفتر و چې برید پرې شوی د ادارې په خبره چې کله دغه سوال نه تفصیلی پوښتنه وشوه نو که څه هم د دغه دفتر د جوړښت په اړه یې څه ونه ویل خو زیاته یې کړه چې دا د یادې ډلې سره د تړاو لرونکو د ناشتې پاستې ځای وو د ادارې په خبره اوس به د پاکستان مخالفین په سمدستي توګه پاکستان تورن کړي چې اوس هم دغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه دي. د ورځپاڼې په خبره د دې ځواب یوازې پاکستان ځکه هم نشي ورکولی چونکې پاک افغان پوله یو داسې سرحد دی چې پرې امنیت دومره ټینګ نه دی، نو افغان حکومت هم باید د دې ځواب ووایي. بلخوا په دغه پوله هم د دا ډول هلو ځلو ودرولو په مخه پاکستان په پوله د اغزن تار لګولو کار پیل کړی. حقانی شبکې ویلي چې تر دا مهال د دغه برید ذمواري چا نه ده منلې، خو بلخوا دا ګمان هم یقیني کیږي چې لږ تر لږه دا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستاني امنیتي ادارو کاروایی نه وه. خو په دې اړه که صفا او سپینه خبره ونه شي نو بیا شکونه زیاتیږي چې آیا دا د کومې مخالفې ډلې کاروایی وه او که نه د هغو هیوادونو او اشخاصو کار و چې غواړي په پاکستان کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو پټنځایونه په ګوته کړي. د ادارې په خبره موجوده وزیر اعظم عمران خان او د هغه نه مخکې نورو حکومتونو په بیا بیا ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ روان جنگ کې پاکستان د بل هر یو هیواد نه زیاتې قربانۍ ورکړې دي. خدا هم یو حقیقت ته چې نړیوال په دې اندي چې پاکستان په خپل خوره مکمل اختیار نه لري. خو تمه ده چې اوس به پاکستانی حکومت او اړونده استخباراتي ادارې به په دې اړه در تر در خپل دریس په ډاګه کړي او په دې اړه به کره معلومات رامنځته کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
وردو یو بل رپورټ په پیښور کې د پولیو وهلکارانو لخوا په سمه توګه د ډیوټۍ نه کولو له وجې زرګونو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي ساسکي نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي چې د اهلکارانو به هغه ماشومان هم نه رجستر کول چې د کوم مور پلار د پولیو قطرو نه انکار کړی وو. دغه چارواکي له خپلو دندو لری کړل شوی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د پولیو اهلکارانو لخوا په سمه توګه ډیوټي نه کولو له وجې د نومبر د میاشتې په کمپین کې درویش سره ماشومانو ته د پولیو مخنیوي ساسکي نه دی ورکړی شوی. د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي د پروګرام ویان بابر بن عطا مشال ریډیو ته وویل چې په دې ورستو کې د وایرس نه ختمېدو په اړه شوی پلټنو کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې د پولیو مخنیوي لپاره کارکوونکي سوارلس کمیونټي هیلت ورکران خپل فرض په سمه توګه نه پوره کوي او انکاري کیسونه هم نه درج کوي.
وی چې انکاری کیسونه لپاره دای په وسته یونین کونسل په کچ کار کوي.
شاهد مسلم ټاون 1 شاهد مسلم ټاون 2 اخون آباد دا چې کومه علاقه دي په دې کې خصوصي موږ د خلکو د آگاهه د لپاره مهمه تو چلو چې هغه خلکو دوا یو چې دا پولیو کتره ورکول ور ضروري ده. زیات تر انکاری والدین چې دغه د یونین کونسل نه دا کوم پلانینګ دا چې موږ د ضلع او د ډیسټریکټ صفانه لاندې یونین کونسل ته کوشو الته کې د پولیو مهم خپل فوکس یې د یونین کونسل ته لاړو. دا کاتل یونین کونسل د پیښور سیزن او الریډي موږ د کار لپاره مارک کړی دی.
د خیبر پختونخوا د لیډی هیلت ورکرانو او پیښور کې د درې یونین کونسلو د پولیو د مخنیوي پروګرام مشره عائشه حسن وایي چې انکاری کیسونه ډیر شوي دي. دا وایي چې اکثره ولس ګرانې د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ او د ډیر بلونو راتلو له وجې هم حکومت نه ګیلې کوي او وایي چې د پولیو ساسکو له حکومت دومره ښه دی نو دا کارونه ولې نه سموي. دا زیاتوي
هغه پخپل په شین آباد په دغه کې د ډیسپنسر کې هلته پولیو باندې په فیک سینټر د هغه خپل نوسو ته ناچې کې فنګر مارکینګ وته وکړي. هغه مخکې ورځې کې ما ونیول اماره راپور کا یو خدا نے چوک رپورٹ کی تقریباً اس کاروائی نے کی کہ دی حکومت اور ریاست چلتا لگا سختی شروع کا چرا کم معشومان پولیو کتری نہ کہی جدیو ملٹری دی دی سی جدیو سی دے شناختی کارڈو نہ دی بلاکی لگا سختی نہ کی گی
واضح ہے دیوی چی دا تیر گل پاورس حکومت پا اسلام آباد کی دا پولیو ساس کی ورکون کی لس کسان دخپلو نوکرو سخوی سیو چی وجہ معشومانو تا دا پولیو مخنیوی ساس کی نور کول دا ساس کی ضائع کول او اندراج نہ کول وو
د وی رپورت سره د روانې غړې نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د فرخنده اسد نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو
د پنجاب سوید اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوہان مشال ریڈیو تول چې په لاهور کې د مسجدي سختریزه ډلې تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د تنظیم سی نور مشران انګری دی او دغه ډلې د ځینو نورو کسانو د نورو لړۍ لا هم روانه ده. چوہان ویل دغه ډلې د اتوار په ورځ یو ځل بیا د مظاهرو اعلان کړی و چې په کې د تاوتریخوالي او تشدد وی روان و. ځکه یې خادم رضوی په خپل حفاظتي تحویل کې اخیستی د کوزی اورکزی په کلایا کې د تیرو ورځې د بمی چاودنې د وژنو شمېره 3 ته رسیدلې. په دغه پیښه کې شاوخوا 650 کسان برید شوي دي. دا چاودنه تیره ورځ د کلایې په سیمه کې د جمعه بازار پر مهال شوې وه. د پیښې ځمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې تیره ورځ په کراچۍ او د اورکزو په کلایا کې ترهګریزې پیښې د هیواد دښمنانو کار دی. عمران خان پرون په خپل ټویټر پاڼه په خوشي پیغام کې د دې پیښو غندنه کړې ده او زیاته کړې ده چې دا پیښې د هیواد د کمزوري کولو په مقصد شوې دي. د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښور کې د پولیو اهلکارانو لخوا په سمه توګه ډیوټي نه کولو له وجې د نومبر میاشتې په کمپین کې 1500 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي نه دي ورکړل شوي. د افغانستان په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د کورنۍ چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه مختلف راپورونه دي. دغه چاودنه چې د جمعې د لمونځ پر وخت شوې په اړه د خوست والي حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنه چې د هغه په خبره ځان وژونکی برید و لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. خو غربي رسنۍ د وژل شوو شمېر اوویشت ښایي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د 500 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان شي. د امریکا پوځ ویلي د دوی یو غړی په افغانستان کې د خپل کار په وخت وژل شوی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته امریکا هغه تور رد کړی چې ګینې ایران د کیمیایي وسلو پټ پروګرام لري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړی چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو همداراس نړیوالو ورځپاڼو کم موضوعات روچت کړي دي. د ځنو ورځپاڼو مهم ټکي مراغون کړي تاسو ته وړاندې کړو.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وسلوالو پرون د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ د خیبر پښتونخوا په کوزه اورکزو او د بلوچستان په ډیره بوګټي کې په خپلو کاروایانو کې د 15 زیات کسان ووژل او 40 زیات یې جوبل کړل. ورځپاڼه لیکي امنیتي ادارو د وسلوالو او هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد د ملک په مختلفو برخو کې عملیات وکړل چې ورسره په ځان وژونکي بریدونو کې تر ډیره حده کمی راغی او په ملک کې په مجموعي توګه د امنیت وضع هم ښه شوه. خو د وسلوالو د دا قسمه خو له وجې په اولس کې ویره طرحه خوره شي نو حکومت له پکار دی چې د ملک په کومه برخه کې چې هم دوی شتون لري پر ضد دي عملیات وکړي او د دوی په مکمله توګه خاتمه دي یقیني کړي. دا ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي 13 ورځ شوي دي حملو له وجې دا خبره په ډاګه شوه چې ملک ته اوس هم د وسلوالو لخوا خطر موجوده ده کوم چې د خطرې خبره ده. ورځپاڼې لیکي 13 ورځ وسلوال په کراچۍ کې د چین قونسلګرۍ ته راورسېدل او د امنیتي ادارو پر وخت کاروایي له وجې دوی قونسلګرۍ ریتا دنن ننوتو کې کامیاب نشول. خدا پښتنه راولاړیږي چې دا د استخباراتي ادارو ناکامي نه ده چې پر وخت اطلاع نه ورکول لوجې وسلوال قونسلګری ته راورسېدل. فورسپانه لیکي 13 ورځ شو حمله یو شمیر وجوهات کې دلې شي خو ریاست له هر وخت د وسلوالو مقابله کول لپاره تیار اوسېدل پکار دي. تحریک انصاف حکومت خپل ټوله توجه یا خماشي مشکلات او یا اپوزیشن ګوندونو پر ضد سخت بیانونه ورکول طرف ته اړولې ده او په واک کې راتلل ورستو تر وروسته د ملک امنیتی وضع ښه کولو لپاره څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. نو حکومت له پکار دي چې اپوزیشن سره تاو تریخوالي په ځای د خپله توجه ملکی امنیت طرف ته راوګرځوي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کابینې یوه کمیټي جوړه کړې چې په دوه اونو کې به د پخوانیو قبایلي علاقو انتظام چلوونکو محکمو نه متعلق تجویزونه ورکوي. ورځپاڼه لیکي قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدو وروستو صوبایي حکومت له پکار دي چې په سیمه کې ترقیاتي کارونه کولو او ځایي اولس ته بنیادي حقونه ورکولو لپاره د هلې ځلې تیزی کړي. دې سره سره صوبایي حکومت له پکار دي چې څومره هم کمیټیانې جوړوي نو د هغوی کار دې هم څاري، ځکه چې وړاندې هم کمیټیانې جوړې کړی شوي دي خو تر اوسه یې څه عملي کار مخې ته نه دی راغلی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوال او خبریال محمد حنیف لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي په پاکستان کې په عمومي توګه او په کراچۍ ښار کې په ځانګړي ډول د سکلو د اوبو ډېر کمښت دی او کوم خلک چې وس لري نو د سکلو لپاره د بوتلو اوبه اخلي خو بې وسه خلک د څښاو اوبو سکلو نه بغیر هیڅ چاره نه لري. لیکوال وایي د یوې اندازې مطابق په پاکستان کې هر کال خواوشا 350,000 ماشومان د هیزې له وجې مړه کیږي چې لویه وجه یې د ګنده اوبو سکل دي. دا راز دی ویبل سروې تر مخه په پاکستان کې هر کال مړو کېدونکو کسانو کې 90% د ښاو بوسکلو له وجې مړ کیږي. د محمد حنیف په وینا په پرمختللې نړۍ کې که د یو هیواد په وړاندې دا شمېرې راشي نو بیړنې حالت به اعلان کړي، خو په پاکستان کې د واکمنانو ترجیحات مختلف دي. دی وایي د موجوده حکومت کارکردګي به کتل کیږي خو تیر حکومت د توانایي ایئرپورټ، موټروی او سمندري بندر منصوبې سرته رسول خپله کامیابي بولي، خو د سکلو اوبه چې د انسان بنیادي ضرورت دی د هغې یوازنۍ منصوبه یې شروع کړې وه چې ناکامه شوې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ د بلوچ بیلتونپالې ډلې وسلوال برید د بلوچانو په وسلواله مبارزه کې زیاتوالي ته اشاره کوي. بلوچستان لیبریشن آرمی چې د دې برید ذمواري منلې په بلوچستان کې د پرمختیایي هلو ځلو په سر یې سکال چین ته خبرداري هم ورکړی وو. ورځپاڼه لیکي په روان کال کې تر اوسه یادې وسلوالې ډلې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره په تړلو منصوبو ترسره شوو 12 بریدونو ذمواري منلې ده، خو په اسلام آباد کې د امن د مطالعاتو د څېړنیز مرکز مشر عامر رانا ګارډین ته ویلي فکر نه کوي چې د وسلوالو بریدونه او دړکې به په اقتصادي راهداري څه اثر وغورځوي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکي ویلي دي د تیرو کلونو په نسبت دا وخت په افغانستان کې د سولې لپاره زیات فرصتونه برابر شوي دي. په افغانستان کې د انساني مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي پرون په جنیوا کې ویل که څه هم سږکال څه د پاسه 3.5 میلیونه کسان د خوراکي موادو نشتوالي او وچکالۍ ځپلي، خو بیا هم په دې هیواد کې د سولې لپاره هیلې زیاتې شوي دي. رضوان مراد یې پاړه نور تفصیل درکوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازي ټوبي لینزر وایي له ناامنیو او بشري بحران سره سره په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. ټوبي لینزر پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل دوی په افغانستان کې نوې فرصتونه برابر شوي دي او د سولې لپاره ښې هیلې پیدا شوي دي. دا یوه معما ښکارېده، خو اوس مهال د تیرو کلونو په مقایسه هم د افغانانو په منځ کې او هم د سیمې د هیوادونو په سطحه ښه فرصتونه برابر شوي دي. ښاغلی لینسر دا ونه ویل چې ولې دی باور لري طالبان به د سولې خبرې وکړي او خپله 10 کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو نوموړي وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس وایي په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاره کیږي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې ویل چې د هیله مند دی د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. ټاکل شوی ده چې را روانه سه شنبه او چهارشنبه په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو پر بهیر بحث کیږي، خو د سولې پروسه به هم د دې غونډې په څنډه کې د خبرو اترو یوه مهمه موضوع وي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دوو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو اعلان مو اوریده. ورزو د دې ګړی یو بل رپورټ ته د شمالي وزیرستان لری پرته سیمه ماميروغه منظرخیلو زده کوونکي مشران وای دغلته تعلیمي ادارې غیر فعال دي او ډیرو سکولونو کې استادانو په لګو پیسو ځان لپاره نور ځوانان نیولي چې د دوی په ځای ډیوټي کوي. دوی وای ماشومان یې هغه زده کړې نشي کولی چې کومې د وخت تقاضا ده. عمر وزیر په نور حال درکوي.
شمالي وزیرستان لره پرته سیمه ماميروغه منظرخیل اوسیدونکي ګیلمن دي چې سیمه کې سکولونه بند دي او کم چې کولاو دي نو ورته استادان ناراضي. دوی وایي غواړي چې را روان نسل یې تعلیم یافته شي، خو په لرو پرتو سیمو کې د استادانو حاضری یقیني کولو لپاره ګامونه نه دي پورته شوي. زیاتوي د دوی په سیمه کې د انجونو سکولونه بند پراته دي. د تاخیل ماميروغه منظرخیل اوسیدونکي ذوالفقار چې په خپل یو خونځي کې خون کې دی وایي د پنځم ټولګي پورې خپل زده کړې کړي او د بل استاد په ځای په سکول کې ډیوټي ورکوي.
تقریبا د پنځه کول شي چې زه ټیچینګ کوم سره تقریبا پنځه نیم سوه ورکی دي خپل تعلیم د پنځم پورې کړای دی. اچھا څومره سر سی اگر ته یې ځکه چې نره بیا چې چانوي پانا بیا کام به اختیار دی متعلقہ بل ټیچرو وزاره ری پیرو کوي چې کیم دلا با چون دی داغه چې کیم په قابلیت وینه او د دې سره چې کیم جو تایر اوندا دا خو یو نه انصافی دو په دا ایجوکیشن افیسرونو غسای دی خو چې کې ایکشن نه پوه خلی بالکل دا سکول ته کیم دی دا میډل جو شوای دی تقریبا 11 سال یې سی خوشتاب نه یا ور کوي.
د سیمه یو مشر از غر خان وای ډیر خواهش لري چې ما شومان ونجونه زده کړې وکړي خو هغه زده کړې ما شومان نشي کوله کوم چې د نن وخت ضرورت دی.
جنا کای سکول نه هم کمال باندې دوا سکول نه دی خاصه اس مو ټیچینګ نشتا لګلې مش په کلی شم کمال شاردا یو میډل سکول نشتا پېښ یو های سکول خو په لری دی شدا ماسترون خو جی یو دی بل دی په بیا دی دی او یا تا خو ری پیور کا وی خدا ساری تا ور کا وی چې یو کاس وا پنچ سو ویل کی تا لګیا وی لکه تین زم پر زم پر سبا کې ویلا وی بیا و متمتا سبا کې نشي ویلا وی مم صاحب خو ډېر انتهایی ضروری دی په هیڅ وخت سه سمرتا تعلیم ضروری دی دمرا میش په وطن شه پر ماميروغه منظرخیل شه تعلیم بالکل انرژ برابر دی خالی اسه وی چې باز دا میډل سپور ډینګ جوړ وی او جی پرایمری سکول غو نوی پېښې دی.
د یادې سیمه یو خونځي اتم ټولګي زده کوونکې امین خالق وای د استادانو نه حاضر دو لکابل از د کړې غزمنې دی چې دا تعلیم څنګه خصوصي نوټس واخلي.
خبر مسترو شه یې صرف دوه کس دی هغه هغه ځکه سو ده هغه خپل مسترو نه دي کوم تعلیم چې مشته په کور دی هغه خو مشته دي نشي ویل کېدای. ایجوکیشن لا څون بالکل ار درمي هغه دا وره هغه بار بار مش درتا یی کې اف تر وخت دي کوم پوج دی مش دا خبره تا کړی دوه خو هغه صرف مشته ده هغه ګرنه رکو چې ار شاین شو ده هغه شي خو اتره سره تر کوم عملی اقدام نه شوی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څنګه چارواکو نه پوښتل نو دوی وویل چې ځایی انتظامی فوز او د تعلیم څنګ اوس د سکولونو فعالولو او استادانو حاضری یقیني کولو لپاره ډیر ګامونه پورته کړي چې ډیری سکولونه یې فعال کړي او لرې پرتو سیمو کې غیر مقامی استادانو حاضری کولو کې لا هم لږ مشکل موجود دی چې هلته د هغوی پر ځای مقامی تعلیم یافته ځوانانو ته په ځنه سکولونو کې په همدې خاطر اجازه ورکړل شوې چې ماشومان له زده کړو محرومه نشي او دغه تعلیم یافته ځوانان ماشومانو ته زده کړې ښایي. دوی وویل راتلونکي کې هڅه کړي چې دغه سیمو لپاره مقامی تعلیم یافته ځوانان په کانټریکټ یعنی عرضي او یا مستقل بنیادونو باندې برتی کړي چې د لرو پرتو سیمو تعلیمي ادارې فعاله شي. شمالی وزیرستان کے ضربیاز بعملیاتو پس میرعلی میرامشاہ او خواوشا کې ډیرای تعلیمی ادارې فعال شوه. خو لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک شکایت کړي چې سکولونه غیر فعال دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چه دور بلد پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دار په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت وایي د خبری او ټولنیزو رسنیو د منظم کولو لپاره یو نوی اداره جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه وارلمخه یو شمیر احتجاجونه غونډې شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د خبریالانو استازي او د مطبوعاتو قانوني کارپوهان د حکومت د اعلان ته څنګه ګوري. زموږ همکار بوریوال کاکړی په دې رپورټ کې تفصیل درکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دوی د الکترونیکی مطبوعاتو، چاپی مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو د منظم کولو لپاره نوې اداره جوړوي. نوموړي د نومبر پر 22مه په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل حکومت د داسې یو ادارې جوړولو پریکړه کړې ده چې د خبری رسنیو دا درې واړه څانګې منظمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وار له مخه د خبریالانو سازمانونه او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي شکایت کوي چې د ملک مطبوعات تر سخت فشار لاندې دي. که څه هم ټي وي چینلونه د مالی بحران خبره کوي خو د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي وایي یو شمیر خبریالان پر دې له کاره ایستل شوي دي چې هغوی ازادي او زړورې تبصرې کوي. د اسلام آباد او راولپنډي د خبریالانو مشر افضل بټ د جمعې په ماښام مشال راډیو ته وویل دوی دا مني چې په مطبوعاتو کې او د هغوی په انتظام کې به کمزوري وي خو د ده په وینا حکومت یې باید له دوی سره شریک کړي.
هر وخت د خوالی امکان وي او موږ منو چې په پاکستاني خبری رسنیو کې به هم نیمګړتیاوي وي خو د دې معنی دا نه ده چې که حکومت اصلاحات غواړي نو هر څه دې په پټه کوي. په کار ده هر څه چې کوي څرګند کړي او له موږ سره دې بحث پرې وکړي.
افضل بټ تر دې وړاندې په روان کال کې پر مطبوعاتو د مبینه فشار پر ضد څو ځله احتجاجونه هم کړي دي. دویل د اصلاحاتو پلوی دی خو د په وینا د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد کګام اخیستل کیږي نو دوی به په وړاندې خامخا درېږي. د مطبوعاتو د قانون یو پوه محمد افتاب عالم مشال راډیو ته وویل د الکترونیک میډیا، چاپی رسنیو او ټولنیزو رسنیو د انتظام چارې یو له بله بالکل بیلې دي. دویل په دې نه پوهیږي چې د پاکستان حکومت څنګه د دې هر څه لپاره یوازې یوه اداره جوړول غواړي.
تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے
چې دا هر څه په پام کې ونیول شي نو سړی په دې نه پوهیږي چې حکومت په اصل کې څه غواړي. په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت ښایي په ملک کې د اظهار ازادي په خپل واک اخیستل غواړي چې په ملک کې هغه سیاسي بحثونه شاید ونه شي کوم چې روان دي یا کېدای شي او یا باید وشي.
د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري اوس مهال یوازې هم دومره ویلي دي چې په ملک کې د مطبوعاتو د څار اداره پیمرا به له منځه ولاړه سي او پر ځای به یې دا نوې اداره رامنځته سي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوټه ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې ولسی ادبی سنگر د پیښور د کلیوالو سیمو د وجل شوی پولیسو مشر طاهر داول په یاد کې غونډه وکړه. وغته یې د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. په غونډه کې د ګڼو پختونو لیکوالانو ترڅنګ د حکومتي چارواکو هم ځینو مشرانو برخه اخیستې وه. دوی په ګډه له حکومت غوښتنه وکړه چې د طاهر داول د وژنې تحقیقات د یوه نړیواله اداره وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت د طاهر داول د پیښې د تحقیقات لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. تحصیل له انیس اجمل اورو.
د ولسی ادبی سنگر اشنغر سانګې نن د چارسدې په سرډیرو کلی کې د پیښور د کلیوالو سیمو د وشل شوي پولیس افسر طاهر داوړ په یاد کې یو مشاعره او غونډه وکړه چې پکې را طاهر داوړ د بشنی نړیوالو پلټنو غوښتنه وشوه. د دې مشاعرې یو منتسم لیکوال فیاض مشال ریډیو ته ویل چې د غونډې هدف طاهر داوړ ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کول وو.
د دې پروګرام د مقصد هم دغه و چې ژوندۍ قومونه خپل اتلان مانځي. کنی نو بیا خو ژوندۍ نه دی قوم. ځینې ګورو په کله دا خبر هم کوله چې مونږ کله دا پروګرام مانزه نغې وی چې را دا خدای سو مرګ سره لوبې کوي او دا بسی او هغه بسی نو ما وی چې پرې کړه خدای هغه جبو په چاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخ کې کولې نشي او د شهادت په مرګ شهید چې ژوندې مدام داسې ژوندې شه چې مرګ دې هم وجلې نشي.
دا په خبر د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر طاهر داوړ د اکتوبر په شپږشتمه په اسلام آباد کې تختبل شوی وو. د نوومبر په 14 د افغانستان لننګرهار د مړي پیدا کېدو خبر راغی. په پیښور هائی کورټ کې وکیل او لیکوال شاب خټک چې د دې مشاعرې مشري یې کوله وایي چې د طاهر داوړ د وژنې په لړ کې افغانستان او پاکستان دواړه پر یو بل تورونه پورې کوي نو دغه د مرګ پلټنې دي یو نړیوال او آزاد کمیشن وکړي.
د دوه ملکونو دعوی دي چې زما په خیال په دې کې خو انصاف یو ملک په خپل نه شي کولای. د افغانستان انصاف مونږ نه شو کولای، زمونږ انصاف هغه نه شي کولای. مونږ چې کوم ورژن لرو هغه ته مونږ ټیک نه شو ویلای، ځکه چې هغه را سره نه مني او هغه چې کوم خبره کوي مونږ ورسره نه منو. نو په داسې وخت کې خو زما په خیال چې کده طاهر داوړ په مرګ کې واقعي زمونږ د ملک قوتونه نه شامل، نو په کار د چې مونږ د مطالبه ومنو چې آزاد بین الاقوامي کمیشن یا اداره هغه باید چې راشي او د دې تفتیش تیو کی تحقیق تیو کی او خلکو ته د رښتیا صورتحال بیان کی.
د غونډې پر مهال د پښتونخوا ولسی ادبی سنگر یو ځای مشر نظر محمد نصر د شعر په ژبه کې د طاهر داوړ داسې ستاینه وکړه
چې دلته چې قابل شي د دستار سړی پوښه چې قابل شلو د دار سړی او خدای ګو د هر چا پسترګو بد لګي. خدای ګو د هر چا پسترګو بد لګي کله چې رښتیا وای پجار سړی د شهید مرګ د قام ژوندون دی. که پوهیږي پیسوک د خپلواکۍ دغه قانون دی. که پوهیږي پیسوک او چا چې په جبر صبر کړی دی غلام پاتې دی سړی تل پاتې په زنګون دی. که پوهیږي پیسوک.
د پاکستان حکومت د طاهر داوړ د بشنی پلټنو لپاره د پولیسو ډی آی جی په مشرۍ کې یو کمیشن هم جوړ کړی دی. بلخوا د طاهر داوړ زوی امجد داوړ د نومبر په 19 له وزیر اعظم عمران خان سره تر ملاقات وروسته مشال ریډیو ته ویلي ول چې وزیر اعظم ورته باور ورکړی چې د پیښې پلټنې به هغه اداره یا چارواکي کوي پر چا چې د طاهر داوړ د کورنۍ اعتماد وي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی او اوس هم د دې نن ورځې د اخیری خبری کړي اخیری رپورت ته ورجو د جمعې په ورځ په خوست کې د ملي اردو په د یوې لیوا په جماعت کې داسې مهال چاودنه وشوه چې ګڼ سرتیري او افسران د جمعې په مانځه ولاړو. چارواکي وایي په دغه برید کې د ملي اردو 15 منصوبینو ته مرګ ژوبله وخته ده. ممکن ځان مرګي برید وو. بل لوري ته د ارګ څخه په خبره شوې اعلامیې کې ولسمشر غني یاده پیښه غندلې او هغه یې یو جنګي جرم او د اسلام ضد عمل بللې ده. تر اوسه د دغه پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. نجیب الله لوخیلی نو تفصیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي د ملي اردو د اول شایسته لیوا په جماعت کې د جمعې لمانځه پر مهال چاودنه شوي چې د ملي اردو 12 منصوبین پکې وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. خوست والي حکم خان حبیبي د جمعې ورځې ناوخته په ولایتي روغتون کې د پیښې له ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې ممکن دا یو ځان مرګی برید وي. د ده په وینا د پیښې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلکو په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر ملنی لاندې دي.
په مسجد کې په 10 کې سیزمونګه افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. سیدي ورستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکی شبخانې ته 3 زخمیان راوړل شوي دي. 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلوده د پروسې جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لیوا د ننه په جماعت کې دا پیښه څرنګه رامنځته شوي یا ځانمرګی څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوست والي وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده. خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسېدلی دی.
تر اوسه د تحقیقات او جزئیات له موږ سره نه دي شریک شوي. پیښې څېړنه دوام لري. کله چې تحقیقات بشپړ شول له تاسو سره معلومات شریک.
ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې په وژل شوي او ټپیانو کې د ملي اردو د لیوا ځینې لوړ پوړي افسران هم شامل دي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه وویل چې
زمون خوست ولایتي روغتون ته په حدود 30 نفره زخمیان او 3 جسدونه راوړل شوي وو. 3 نفره سطحي زخمیان وو چې هغه د دې په هوایي قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته.
بل لوري ته له عرصه خپه دې باب خپرې شوې رسنیز اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید په سختو ټکو کې غندرۍ او هغه جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او وظیفوي غفلت کوونکي دې تر پیژندلو وروسته مجازات شي. دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤولینو ته هم لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته دې هم بیړنۍ رسیدګي وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د نن ورځې خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي. په اخر کې دومره وخت لرو چې په اخر یو وار بیا د فرخنده اسد نه د خبرونو لنډیز واورو.
د پنجاب سویت اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوہان نن مشال ریډیو ته ویلي په لاهور کې د مذهبي سخت ډلې تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی د تنظیم ځینې نور مشران نیولي دي او دغه ډلې د ځینو نورو کسانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده. چوہان ویل دغه ډلې د اتوار په ورځ یو ځل بیا د مظاهرو اعلان کړی و چې پکې د تاوتریخوالي او تشدد وېره وانو ځکه خادم رضوی په خپل حفاظتي تحویل کې اخیسته. د کوسي او رنگځای په خلایا کې د تیر ورځې د بمی چاودنې د وژنو شمېر 3 ته رسیدلی. په دغه حکه شاوخوا شپږ 500 کسان جوړ شوي هم دي. دا 14 تیر ورځ د کلای په سیمه کې د چوبا بازار پر مهال شیرواد د پیښې ذمہواري کومې مسله والی ډلې نه دامن لی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې تیر ورځ په کراچي او د اورنګزو په کلای کې تراګریز پیښې د هیواد د دښمنانو کار دی. هغه پرون په خپل ټوئیټر پاڼه په خپور شوي پیغام کې د دې برید په سخت ټکو غندنه کړې او زیاته کړه که هر سمیت راګرو ته به ماتې ورکوي. د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام بیان مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښور کې د پولیو اهلکارانو لخوا په سمه توګه ډیوټي نه کولو له وجې د نومبر میاشتې په کمپاین کې 1500 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي نه دي ورکړل شوي. د افغانستان په خوست کې ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه بیلابیل راپورونه خپرېږي. غربي رسنۍ د وژل شوو شمیر 20 ښایي. خو د خوست چارواکي وایي په پیښه کې 2 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا پوز نن ویلی د دوی یو غړی په افغانستان کې د خپل کار پر وخت وژل شوی. امریکایي پوز په خپل یو بیان کې د دغه تن په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پای د 500 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې اعلان شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته امریکا هغه تور رد کړی چې ګینی ایران د کیمیایي وسلو یو پټ پروګرام لري.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سر ته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښه شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به یو وار بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونه په شپږو بجو سر ته ورسېږي. په شپږو بجو بیا هم په دې سپو چې تاسو پاتې شئ ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. اوس درنه زه منور شاه، فرخنده اسد او نگین صادق پور اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.